د سهار اته بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي دي چې په راروانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله لیکلی چې دغه تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوي دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او باختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2022 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیا او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د FAO د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې څلوېښت ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلې چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. اف ای او غور د افغانستان تر ټولو زیانګلی او منځوي ولایت بللی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت کوي چې د کروندو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملین د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د څلورو وړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو دا سلامشورې خورا شفافې او مستقیمې بللې او انقرې ویلې دي چې پروني بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ محکمې ته ویلې دي چې بې ګناه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی، پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. څارنوالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ټرمپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي. د ټرمپ مدافع وکیل ټاډ بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ټرمپ دفاع ته دوام ورکړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې
تر دې شیبي د آزادۍ راډیو خبري ټولګه
بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله اغیزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1989 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 50,000 ملکیانو ته په دې ډول چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي دي ماینونو او نورو ناچاوده توکو تر ډیره ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې او په کار ده چې د ماین پاکۍ د هڅو ملاتړ وشي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
بیلابیلی نړیوالې ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاودو وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو 450 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو ښځو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نورو شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 50,000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې ټپي سوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع مځکه له ماینونو او ناچاودو مهماتو پاکه سوې ده. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې له 160 تر 125 پورې کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاودو مهمات دغه صفات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګری ملتونه وایي چې په ټول افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې 400 ښځینه د مامورینې دي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې کار کوي. ملګرو ملتونو دا اعلان وروسته له هغه کړی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو ته په ننګرهار ولایت کې ویلي دي چې خپلو دفترونو ته نه ځي. یو شمیر شنونکي وایي په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یوناما په ټول افغانستان کې د خپل خزینه کارکونکو لپاره امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د پکورونو کې پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې پرنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول شوی دی. یوناما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له شزینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یوناما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبريالانو خبر ورکړي یوناما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزې په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزې پارکونو ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او جنې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جونی په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوه د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکي مستثنا ګڼل شوي وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشته شو ولې و چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د ویان نظر وغوښت خو هغه په دې اړه سم د لاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې و ورسته مرکه لرو. طالبانو له هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی ولا ویسا لبند نه دی خوشی کړی. متی ولا ویسا د وری په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. زما همکار د قلملار ټولنې له غړي زرلښتې ولی سره پر همدې موضوع برکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ویسا او د په څیر نور فعالان ولې نیول کیږي.
د متی ولا ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی ځکه زه ویسا صاحب له ډیر وخت نه ول ډیر مودې نه له نږدو نه پیژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود صحه د درس غږ او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ تر ټول خپل قام قبیلې خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په ان د 10 خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک باندې د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا. نو د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، باید د هغې لاسنیونه وسي، هغوی سره نورم زمینی اور مساعد سي، نه داسې ونیول سي. داسې مدني فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې لپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي اړخ دغه کارونه نه درلود، هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید د هغې په کارونو کې خنډ ایجاد کړو، برعکس هغوی سره مرسته وکړو تر څو پورې چې د هغې دا غږ د تعلیم او د تربیې غږ د وطن په هر یوه سیمه پروتو لري اوږدو سیمو کې ور ورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې پر افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی شي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای شي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړئ چې په دغه سیمه ورته کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی شي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال شي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای شي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک لسو چکړي فکر وکړي او پر دغه شرایط کې سي زما ولس، زما خلک، خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغیر ورکړي تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخه ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تضمین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې مولدي خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راځي د لی مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوښ کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید کله کول ولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو باندې تورولو.
Thank you.
کندهار کې وځوان پر زکار ډول ماشمانو ته د شارپ بلا بلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د ماشمانو د مطالعه لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشمان دغه کتابونه د مطالعه لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړ باندې چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشمانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشمانو په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشمان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشمان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشمتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلت یاده
موږ په شار کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه از موږ د کوشنیانو یا د تنکی ماشمانو حالت تګ یو څه لږ معلومیږي نو د یاده لپاره موږ وګورستل چې په شار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو کوشنیان راسي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې د مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونه ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشحال یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بیا ځای ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
دا د دې د پاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنو د پاره او د دې د پرمختګ د پاره یو لاره ده چې دی دا څخه استفاده کولای شي.
او زما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د دې ورته ډېر ګټه ځنې اخیستې، ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې، په خوانه په دې اوس مکتب هم ځي، مدرسې هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو به خډر شي استاسو.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو 3300 کتابتون نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار شاره پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومان لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوسی، لکن، ګوربز، نادر شاکوټ، سپیرا او مساخیلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خوای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 خوښه کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو دي خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا د ادبیات ولې زپل تپل ولم بل رو په هنل ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خلک لکه پیو ګون پورې پیو ډلې پورې پیو نظرې پورې نه محدود وو نو دی یو شی ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ول ولې
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي. نو چې وړیا یې درکوي نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو درس پاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناس چې کیږي په دې کې کومې پیسې تلیږي ډېره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینی خلک مثلا نقدی مرسته وکینو پخې کې هم دا څه غوښته مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره غو مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیره چې بنه وی چې ان تل وصول هم نردي نو د سبونو د خزینه خدای چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو خو تر ډیره ملګری هم څه کوي چې دا څخه کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنو کې مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم نو د خپل نمونه ورته ولګي چې دا کتابونه راکې.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپل کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څنګه د کومره پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډ کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
او دا خو دومره پیسې دی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو نو هر ځوان د دې څخه ځوانان کاروبار لري ځینې چې کاروبار نه لري مسلین یې د کونټي او هم دومره یو ځان د مثلا لري خپل د مخرچله پیسې هم دا کار کوي مثلا د دنیا څخه 100 افغاني 200 افغاني په خوښه کې دا رټلېږي او بل غړي ډېر تقریبا دیش کسان یې چې 100 افغاني شي 3000 افغاني کې چې دا کشي کتابونه خپل کې جو ډېر په دې کې دا چې مثلا هغه وخت لري چې دا پیسې پرې کې نه خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزي دا په ځایم ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځایم ورته نه دی تعین کړی. په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپل هغه خلک ډېره غوښتنه ولري او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي کتابونه منظم خلکو ته ورکړي بیرته ترې راټول کړي دا هغه کتابونه د ځای کې دوه مخونې ولتي نو داسې یو ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبي خبر ده چې دا رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل دې ته د ډېر قهیر ده
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لري یعنی خلک د سره موافقه کوي؟
هو دا سم خاص مشکل نه وي مخالک مثلا هر ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار به له مکتب سره نو مکتب پلان تقریبا انځر پکته وزر خو خاصه شاګردان لري د دولتي استفلا ډېر تعداد لري نو خلک هم مرسته کوي هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي لکه ډېر شاعران هم ځالته مشوره کوي نو خلک ډېر خوشاليږي او هر کله مو کې بل داسې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مو کتاب رسول نو دې ته خوشاليږي هر کله ته کوي ډېر
له طارق وزیر څخه مننه. د اطلسمې پیړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوان نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بسګر سره شخېدلایم خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه غزل.
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان درواخلا د نوروز غزل وایا مړ دمر مو ریګا پر ګلون ور ګډېګا لپیالو دې کتو بادا د ساقي سترګې خوستا یا زندگی خوګه کتلخه ید مست مولانا بلخه د سخی جندا پروته کولاړه خبر ځایا چپ مستا غډا درومي د خلا ورشوب مومي زد خدای د مين سپونسا پاس پتور کې رما پیایا غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
بشیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی راډیوي مجلې په تیرو خپرونو کې مو د شاغل یو ملک زی او وردک نظر اخیستی و. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغل بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
د تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو دا خوري کلمات دي، کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شوی پوهیږي کې چې فاست شته دی. داسې څو ژبه کې چې ما زه ته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني او برعکس موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعض ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کوم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کوم اوس باړم چې هر شی عارف ناروژي لغت ته د مې نوم ته زه کب ولیکم، مې یو ته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې دی مې د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې دی
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګری سره ډیر سرکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان سي د وشان نمونه ډیر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکي وکول شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی، او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغه باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بس د کمیسټنز سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کول او د لغت اصلیت یا پاکي هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، او اوس ما مخکې یادونه لاندې یادونه وکړه، اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف دا ده چې 15000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په اینه وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې او اپ ته خاص ځانګړا پورته جوړ شي او د انټرنیټ لاري یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه ست چاپ شوی دي. ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روانه دي چې بلې ژبې پښتو ته راوښبړي. یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارويشي ته
پښتو نارويشي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې اسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم نشته او په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوه په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد خیټ لاس راخت سری وخوځاو وې خان احسان الله خان او لا زاهد د ټولو خ قدر وک ملک صاحب د جمعات لپاره د زمکه پاړه زاهد سو ویل هغه د جمعات تړنګو دیوالونو ته وکتل د څنګ پټی غنم ورته نوی ټوکی دی لوي سیدل مخ راو ګرځاو زاهد نو کړه داسې د خیر کارونو کې نه وای وې مانلنو هغه د واسکټ لجی بلاس راو وست په ډډ غږی وای شل بوجه سیمټ هم ومنل ولا بشکا تیر ورځی هم د کندې کور ته غړی او وړو لیګلی وو ملک صد سر وخزاو سې و نه وایل دوانه راهی شو دونه په لوڅ خاخونو مرغان زړن سر نه ناست د کورونو څخه تور لګی پورته کېدل د غواګان او میګو خلی په بوسو کې ختل او لمر ورو ورو ټیټیده بخار یو کې نوی دړې کې خودل شو زاهد درسته سلام وګرځاو په ګیره لاسونه راخکل په نکریزو سره څو وختې په ګوتو کې ونخته ګونځ لاسونه یې لپ کړن سر یې وزړې شونډې وخوځېدې او تور رنګ مخې تور زخل او رایه نه ښکارېده غټې سترګې یې وغړولې پورته یې وکتل خدایا غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې د ده په سپینو جامو لګېدلې د اوږده بدن او اوږدې پوز سیوري په دیوال پلن ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدله د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده باد په انګړ کې ګرد تاوېده د دروازو په پردو کې را ټولېده د بیا هیله رحمان ربا غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم غبرګون ونه لیدل شو غوږونه یې کوم غږ حس نه کړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګاه شو ښځه یې پر اړخ واوښته ته د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل نور زنډې ونه شو کړای بیا یې د هیلې تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپل غوښتنه ستا وسې دربار ته ارزوم په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې برېښولې دا ځل غبرګون ونه زنډېده پردې په حرکت راغلې د کړکیو د ښیښو لړزه شوه رڼا خونې ته داخله شوه ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه و لیدلی د شونډو راپایې حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړه له رڼا غږ راووت تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ لبیک ستاسې غوښتنه واورېدلی شوه مګر لوستلې ستاسې په ګټه نه دي لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ زاهد زړل وی کړ غوښتلې جرأتمندانه وغږېد مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده ورو یې غږ راووت پرېږدئ چې وی لولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضي نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځې چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
ا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت تشپش کشتی سپارلې دي. همدارس به سشکل د غرونو ترمنځ زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي کلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال په کې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوي نوي چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوي برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټي را بډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې دا عملاً راورسېد، ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي او بلدا چې د سیمه خلکو لپاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوو چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منګ ډیر لرو، یو د سړک کمی او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمانه او به ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاو نه لري کیږي. د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه وکړه د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه حسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دی باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامای قدیم کلی اوسیدونکو محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو هسک کمر څخه بلاند غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خو د یو ځای د پروګرام نومیږي دا غزاینه خلک کتار ته ول چې چا تاروز کړو خځه او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سره یا هم هګی راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کښته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلې.
ځایي قومي مشران وایي کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی و مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا که چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم، ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم، لپی لپی
مسافر او پسی درنه او بو شندل جای نه جارو کول او د مور پلار لوري په چمبا وهل کده ګیرول سوالی ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي مور لا پلار لا ورور د درای ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم دمو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مونږ یوله په غنم په لاس کې چې کله م راواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي. غړی پخیږي بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکۍ کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1922 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره اډینه وو. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. خو اوس یې درک لګېدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سی این این تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات تاري چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنه مو هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بلی مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ماتا ونده لگو ما خود نا تندیا ماتا ونده لگو ما خود نا چہر میرا تزم ستا جڑوا پک بلے گی دیار دیتا